دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې سو. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړی دي. افغانستان هم په پام کې لرو او د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او په ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون د اوربند اعلان وکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ماده لوړ پړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورٹ یو ریټایر جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر ځای
دي.
نواز شریف زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاودهنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د ده زامنو کاروبار پیل کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم پکې شامل دي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېره شپه پر کور چاپه ووهل نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل سول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. پولیس وایي دغې ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قامي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 180 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، قبایلي سیمو کې 8، بلوچستان کې 9، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 20 او په پنجاب کې 14 کسان مړ شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته زیان اړولی دی. راپور د تېرې میاشتې له 9 13 نیټې پورې ترسره شوې پیښې راخستې دي. په پاکستان کې په تېر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. بلخوا نوموړي هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسم تېره ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تېره ورځ مشال لډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کیږي. پرون هم 200 چې لږ تر لږه 240 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیې ته ولېږدول سول. خبرونه لمشال رادیو خبري. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. په ښکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو قرباغ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یوه ویان تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د اوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړی چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویاند مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میز ته کښینی. امریکا له دواړو خواوو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ به سي. موږ له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو قرباغ کې د 1990 لسیز را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل سوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د مینسک د منځګړو په نامه ډلې چې امریکا، فرانس او روسیه غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرات پیل سي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیات سي. د پاناما اسناد راوتلو وروسته په دې اړه دا د اوباما لومړۍ څرګندونې وې. روان اونۍ په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونو برېښنا لیکونو، تجارتي شرکتونو او نور اسنادو په اړه معلومات افشا شول. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام ولسته په خپل وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
یوه سروی ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوال له یو شمیر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلی چې د خپلو حقونو لپاره ږغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. دا چې د دې ولسي بیدارۍ تر شا څه عوامل دي، د فاټا یو مشر سیاستوال وایي،
ټول نه غټ کردار خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني طور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني طور باندې ونیسي.
د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ چې دا ځل د پښتو ژبې د لیکوالي او شاعري زیتون بانو په اړه دی. په روانه خبرونه کې د سیمې په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر پورسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر اولادونو لګول سوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ څخه شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړ کړي دي. په دې اړه د راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما د لوړپړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورٹ یو ریټایر جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر ځای
دي.
نواز شریف زیاته کړې چې د درغلۍ او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې یې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنې وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه کیندل کوي او یا د دې ډول سیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره سوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو، سیزونو او ځایونو په حق له د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغونی سیزونو سمګلنګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شو، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق له ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو 10 کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا اور دین علاوہ یہ 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوکس آرکیولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ با لرلو او 15 کال بزور او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اوس د دې قانون لاندې دغه موده 10 کاله پورې زیاته کړې شوه. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازت نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې شاه ذاتی پراپرټي، نو هغه ضروري نه ده چې ګورمنټ هغه نه پرچیز کې وایخلي، بلکہ دا پروویژن مونگا چولے سے گورنمنٹ پاگو بنے پیسے لگولی شی او خپل حالت کی راول یو کنزرویشن یو کی خو اگر مالک شکم نہ غیر غرزول نہیں شی او مالک پک کیسے کار کول غواڑی یا سے ایڈیشن یا سے کول غواڑی یا نوغا بھی زمون تپوز بانے یا سے ہوتا ہے نوسی ورتا ہوئی زمون مشورے بانے بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجسټر لرغونی ځایونه یا ودانې 112 خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6,000 پورې رسیږي، کوم کې چې زیاتر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته 3 کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس مې کړو، یو امپورټنټ مونومنټ کړو، یو رجسټرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لږ امپورټنټ ده، بیا امپورټنټ سایټ
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې د گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوې یوه سروې په کډوالو کې د کم عمره ودونو، د ماشومانو، نجونو او هلکانو د جنسي ځورونې او پر ښځو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداری ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لرې دي چې له کبله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوې یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو، ماشومانو، جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام SR، کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي، چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو، جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز سي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل،
جون خواتین بے کور جون بے سخت ہے کچھ زیادہ سے حالات کی نو نورم سختی چل کرتا تھا لگا اس سہولیات نہیں زنانو دا مسلو خبر کو یا دا صحت خبر کو نانی سا نس دو وتا دا سی دا ابو دا سلو مسلی دی اگا ورت نشتا ابو ورت مهم دی دی وندا چل کا دیتا لگا لیٹرین نو واش روم سہولیات ہم نشتا پخپل اگا اپنی مدد اپ بانی لگیا دی.
د غیر سرکاري ادارو د دې سروې په وینا چې یو کم 60% جینکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لرې والی دي چې 6 کیلومیټر نه تر 10 کیلومیټر پورې لرې دي. د دې سروې په وینا که دا صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي.
پارا د زنانو د پارا د سړو د پارا او سپیشلی هغه خلک چې لکه کوم لکه موږ ورته PWS راځي د پارا هیڅ سہولیات نشته، نو ورته سرویس نشته چې هغه ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سہولیاتو په لړ کې سروې وایي چې 73 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومیټره لري دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپرسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده، خو که یوازې یوه لسیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لورې دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې د فاټا ولس د شعارونه پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو ډوړپړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبه په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړی فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمه کې د ترګري ضد شروع شوې جګړه کې کایبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران سو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
چې نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به الته د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لارجون پیل کوي او د خپل د دې حق پر اواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز محمد وایي د قبایلی سیمو خلک راویښ شوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
دغه مطلب هلته که د جرنالیسټ مونږ د صحافیانو خبره وکړو یا نور خبره وکړو سیاسي اکټیویټیز خبره وکړو نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سی آر ګو مومنټ چې کوم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی. تیرو د 2002 د 2003 نه پس سیاسي حوالے سره شعور حوالے سره اویرنس حوالے سره فاټا ډېر زیاته ترقی وکړله. په هغې کې دا قسمه سوچ او فکر چې کوم دی ډېر زیات ډیویلپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولی. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نو تا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې د له استاب جلسه ته نه پریخودي استاب سی سی افس نه پریخودو نو د ټول نغټ کړه خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې ده او څوک نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شاغره پورته کولی. خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي ښځې هم فعال شوې او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یوه شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه وکړی چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقونو لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شو دې مسلو کې. ما وایم چې جرګه پهلې ځل چې موږ کله وکړه جرګې اینه مخکې تصور هم داري چې دا سړو ادي لمه د جرګې نوم په دې ور کوي چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کولې شي او خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې نه مخکې دا تصور مو او دا تدلیان رو رو راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم د نسبتي کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2013 4015 1000 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
زموږه مشال رادیو څخه اوري. په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د راهي نجات عملیاتو د دې سیمې شاوخوا 8 لک خلک بے کوره کړل. د دوه قبایلیانو د بیا لیږلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د پرمختیایي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلابیلو پرمختیایي منصوبو کار کړی او پر ځینو روان دی. د مشال اډیو خبریال سلاب مسعود د سویلی وزیرستان د پولیټیکل نظامی د مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پرمختیایي چارو ادارې د مسعودو په سیمو کې پر کوم منصوبو کار کړی یا پر روان دي. نوموړی په ځواب کې وایي
سروکی کې او لدا سب ډیویژن کې چې کوم دا میسور ایریا دا میسور چې کله ردی نه وتی وو بیا اوس واپس راځي نو په هغه واپس شوی علاقو کې 109 ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې 3 سکیمونه دا مکمل شوی دي چې دا غینه خلک مستفید کیږي او باقی چې څومره دي په هغه باندې کار روان دي.
دا ترقیاتي چارې په کوم شبوک شوی دي.
دا ترقیاتي کارونه چې څومره دي په دې کې روډونه شامل دي. په روډ باندې کار کیږي. کو یو علاقې ته د شنګل روډ ضرورت دی هغه ورته کیږي او کو د پوخ روډ ضرورت دی هغه هم ورته کیږیدلی شي. بیا د دې نه علاوه تعلیم په میدان کې کوم ځای کې بلډنګ نشته دی بلډنګ ورته جوړ شوی دی. کو هغه یو کمره ده کو دوه کمرې دي کو چار دیواری ده د پرنسپل دفتر دی د سټاف دپاره کمرې دي دغه ورته جوړ شوی. د دې نه علاوه زراعتو کې اریګیشن چینل دي هغه ورته جوړی چې د کمو خلکو ځمکې ډېر آباد دي او هغې کې فصل پکې کیدلی شي. خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته دی چې په هغې باندې خرچه وکړي او هغه د آباد او د کاش کاشت لپاره جوړې کړي، نو د هغې لپاره دی چې کوم دی لینډ ریکلمیشن ورته وایي چې په هغې کې دې ځمکه باندې ټریکټر او هر څه وګرځي او هغه د کاشت قابله جوړه کړي، دای پکې کړي دي. د دې نه علاوه زمیندارو لپاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړي دي په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې، دې خلکو ته بیج ورکړی دی، سرې ورکړي دي چې دا خلک په دې قابل او دې د جوګ شي چې په خپلو پټو کې او په خپلو ځمکو کې څه وکړي او د هغې نه استفاده حاصل کړي.
انتظامات شوی دی
کودلته کې مونږ د علاقه وګورو، نو دا داسې ده چې په دې کې د اوبو لیول ډېر زیات لاندې دی. هغه د هر یو کور، د هر یو خاندان، د هر یو قبیلې د وس کار نه دی، ځکه چې په دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبویلونه جوړ کړي دي. بیا د هغه ټیوبویلونه چې کله جوړ شوي دي، نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محلې ته، هر علاقې ته نلکې رسولي دي او دغه رنګ دغه خلک دغه اوبو نه مستفید کېږي. په دا انداز چې کوم دی، داسې ټول 15 ټیوبویلونه جوړ شوي دي.
کبالیون یا بیرته لېږدولې شوي نه دي. آیا د کبالیانو دپاره به دغه اداره هلته هم په دغې رنګ کارونه جاري وساتي
چې کومه خلک واپس علاقو ته ځي، کومه علاقې کلاویږي، ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی، نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړوي او هغه بیا خپل مخکې کواټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي، هلته نه چې واپس راشي نو دی په کار شروع کوي. نو امید داره چې څومره علاقې کلاویږي، نو هغه رنګ دی ورپسې ځان رسوي او زر تر زره دی خپل کارونه شروع کوي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسېدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تېر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې په اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسېدونکي ویل تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران یې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم مې شاه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلي اوسېدونکی یم. د مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دې وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مطی الله عابد مې نوم دی. او مرکزي دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځایونه دي چې کم سړی ساحه کې پروت دی، هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزي حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي. د وانت اوسېدونکي وایي له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خلوجو خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې خلوجو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې پخوا هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف دپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالۍ ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړی تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګري ضد څانګه وایي دوی د سګیا پله سره نږدې په یو کور کې موجود وسلوالو سره نښته وکړه چې په ډزو کې یې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل او د درو څخه تر څلور په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 180 کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعاله سي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کافکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټکسي عملیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي ژا وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې ډېرې زیاتې سي. دا مهم خبرونو لنډیز مو واوریدی او تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د ادارې یو مهم ټکی راخستی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د بېکور شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضعیت ښه شوی ده. نو ضرورت د دې خبرې دی په ارزی توګه بې کور شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډېر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د څه ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تېرې یوې لسیزې راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د ولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنګین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي که زموږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنګین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری آژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د وروستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمېره زیاته سي. پر خوا فارم پالیسي مجله لیکي په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه نه خپرول کېږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پختونخوا کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو ښویېدو له وجې ګڼ شمېر کسان ګیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د ښویېدو له وجې یو شمېر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونه کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځېږي. په تیرو څو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمېر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډېر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع وویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډېر ښه شوي دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون وویل چې اوربند ټینګ شوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات انسانان ووژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمینیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نښتې کوي. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو قرباغ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وایي زه یو وار بیا وایم چې آذربایجان له خپله لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دښمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اوربند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې سي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو قرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نښتې د هیڅ بحران حل نسي موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د درېمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو قرباغ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاناما اسنادو په نوم د پټو معلوماتو خبرېدو وروسته کې یوې خواته په نړۍ کې د دغو رپورټونو پلټنې شروع سوې دي، نو بلخوا په دغو رپورټونو کې د ذکر سوو شخصیتونو غبرګون هم مخې ته راغلی دی. د دې غبرګون په اړه روټس خبري اژانس یو مقاله خپره کړې چې ملیحا میرزاده درته اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د بیلابیلو هیوادونو انتظامیو د نړۍ د شتمنو او ځواک لرونکو کسانو د فعالیتونو په اړه تر هغې وروسته پلټنې شروع کړي دي چې په پاناما کې د قانوني چارو یوې ادارې هغه پټ اسناد خپاره کړي دي چې پکې د مالدارو کسانو د ممکنه درغلو په اړه معلومات څرګند شوي دي. د پاناما اسنادو په نوم کاغذونه د لوړپوړو سیاستوالانو او اولسي شخصیتونو پر هغو مالي معاملو رڼا اچوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د کمپنو او مالي ادارو استعمال کوي. په دغو کاغذونو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې ملګري، د چین مشرانو خپلوان، بریتانیا، آیسلند، پاکستان او د یوکرین حکومتي مشرانو نمونه راغلي دي. د نړۍ مهمو شخصیتونو او مالي ادارو د 1,000,000 زیاتو پټو کاغذونو پر خپرېدو غبرګون ښودلی دی او د درغلو تورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آی سی آی جی په نوم تحقیقاتی خبریالۍ نړیوالې ادارې او نورو رسنیزو ادارو د دغو رپورټونو بیا کتنه کړې ده. تر رپورټونو وروسته چین په هیواد کې دننه د معاملې کوریج لپاره سرکاري میډیا ته رسائی محدوده کړې او د غربي معلوماتو ورکولو طریقه کار یا د رپورټینګ په غندنه کولو سره دا د سیاسي او حکومتي مشرانو په وړاندې د تعصب یوه هڅه بللې ده. فرانس، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، آسٹریا، سویڈن او نیدرلینڈ له هغو هیوادونو دي چې پلټنې کړې دي. د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي دي چې معاملې ته ګوري. په پاناما کې د موساک فرانسیکا په نوم لا فرم یا د قانوني چارو ادارې له چا چې دا کاغذونه پټ شوي دي، په نړۍ کې له 2.5 لکھ زیاتې کمپنۍ جوړې کړې دي او وایي چې هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دغه اداره د نجی معلوماتو د حفاظت خلاف ځان د یو کمپین ښکار بولي او دعوه کوي چې د میډیا رپورټونه د دوی د کاروبار نوعیت ناسم بیانوي. په عین حال کې کریډیټ سویس او ایچ ایس بی سی دوه لویو بینکونو د نهې په ورځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د تپلو کاتو لرونکو یا ګاکانو مرسته یې کوله چې هغوی څرنګه له ټیکسونو ورکولو بچ کړي. دواړو بینکونو په دې وروستو کلونو کې د دولت نظم او د بینکونو فعالیتونو په سر امریکایي انتظامیه ته لویې جرمانې ورکړي دي. په رپورټونو کې د چین ولسمشر شی جنګ پینګ کورنۍ او نورو ځواک لرونکو چینایي مشرانو نمونه له هغو نړیوالو کمپنو سره تړلې ښودل شوي دي چې په اسنادو کې څرګند شوي دي. د چین حکومت لا په رسمي ډول د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او اوس ځو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانې وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یاده ډله به یو ځلې بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تېر ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. قسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر وړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانوړل سي، نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا 100 هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده له هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلی دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسله واله ډله ده. خدای رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دوی وایي ما په وار وار پر رسنیو کې اوریدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوسم ساس پام د میرمنو پاړه د ځنګړی ونې خبرونه تاند هلی پر لور راګرځوم. د نن په تاند هلی خبرونه کې د پښتو د لیکوالي او شاعر زیتون بانو سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کوو. د زیتون بانو تر اوسه یو شمیر کتابونه چاپ شوي دي چې پکې افسانې د راډیو او ټي وي ډرامې هم شامل دي. له دې سره سره په پېښور کې د ښځو د ایمیلې حال هم په نننی پروګرام کې شامل دي. د دې خبرونې جوړونکي فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا هم تاند هلی.
په تاند هیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالي او شاعرې زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو. او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال هم درکوو.
بیسیک مقصد دا لی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی. دلته امن ډیر زیات خلک خوښي.
د پښتو نامتو لیکوالی زیتون بانو ته څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یوه غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتون اعزاز ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه دیارلس کتابونه چاپ شوي دي چې پکې درې د پښتو افسانې او یو کتاب د راډیو او ټي وي لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري. زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلي سپینې وړۍ اوسېدونکې ده. غوایی په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشت برابر وو او په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو، خو دې له تعلیم سره ډیره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت. زیتون بانو وایي د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وه. د ټولو لومړی یو نظم لیکلی وو.
کالج کې چې موږ اوسېدو هغه زمانه کې د جرمنیاسې به تالهلتهواله جرتول هغوی وو اډرس کالج دغه اچول یونیفارم یې اچول تور غالباً تور خړ ډارک کلر پتون او شین ګرین زرغونه زرغونه رنګ د زرغون رنګ راکوت دا دی داس نو د دې خخ استاو د چوکې په لاس کې ام شایته د لاس کې او په تاول را تاول په مزه مزه نه کوي انا زم دا چې ګرین پښتنی ما دا دا چې د ډېرې ګامې دی او د تاسې په وګ باندې صدر وی او دا دا نه زم دا څه څلورم چې راځي په خبره د تکو مکنه ما بیا په دغه شی زما په ځای ما بیا ونځه مولي دغه غنځه ده چې ته دې کوښښې نه نه دغه خان او هغه جامع د خمدا جامع او نو دې فخر کو نو ما لازم دې دغه کوم دغه خمدا جامع جامع نه او څه څه د سر سر کفر جامع او څه په ټول کور دې چولې او دا څه څنګه چې ته دې څه خبرې ته نو تاسو خو ټول کلین شی دې ته یې به دا تاسو نن ځان دې ما یو نه دې کړو دا یې ما دې څه څه شو کړی خو ما به بدلونه مو باندې شي نه چا کول ما ځان له سوي مو نه خپل یو سوي بخاري او یو شهناز خلیل او یو نیمه رضی خانم او بل نیمه شغلنا نو څه دی ما مختلف شی لیگل اخبارونو ته او رسالو ته هغه معنی کې دا رسالو چې کوم اجازه ته خبره کوم دی زمانه کې کافي تخصو رسالې دې نه وتی جندو ننګیالیو بداسې نور پښتنو دا نور نه سي دا وی جمهور اسلام کې ما پښتو چاپ کې دا اباسین کراچۍ کې هم پښتو چاپ کې دا اړتیا ماشینې لګي خو بیا ما په خود نوم لګل
زیتون بانو وای دا پنهام جماعت کې وای چې لومړی افسانه د غړې پنوم چاپ شو هغه وای د لیکلو سره ډیره امینه لرلو نه غوښتل چې د مور پلار د وینا باوجود لیکل پریکتی
زما قلم چې لیکي او دا ورشي یا اون نظر یې په پټ پنان لیکل خو دې خو خدای چې لیکلو نه ځکه نه چې ما لار نه 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 کولای خو چې یې ما نه ویني دا نه د ډاکټر له جوړو غواړم یا ته پته نه کړی باندې څه شو خو دې بیا څنګه زه نه هم چې ما څه پکان دې خو برخه کې قناه راځي چې دا دی او چې هغه کې زه وړم بیا څنګه د ګړې
زیتون بانو وای په 1909 وختم کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ. په هغه وخت کې ډیرو کم خوځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو.
پاکستان کې ارتست او زیات دغه وزره خلې سمندر خان سمندر سی او امیل تک سکریپټ رائټر سید هغه هغه وږي کړی او مانی افسان د ډرامې به یا زل خطب راغلی او دا اون سمندر سی سمندر خان سمندر دی د هغه جواب ورکول چې هغه چې دا سنل دا و چې هیرو چې ودا خو دا هیرین چې ودا خو د هیرو نور ساري نو ما په سنونچاس کې ویډیو ته یو کمپوزیشن دی ویډیو ته سلام او بابا چې 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 څه دی زما لپاره رومانټیک ځای وځي دی دا څنګه چې دلته علي په میا سره دی خو چې خدای په کې ول زما په کې خام خام او زما د علي شنو دا شی دی چې خو زما د علي چې دې په سي چې تا نه او څه باندې مشهور ولا دی اته اته ولا جنته وای ته ورکی او نو دا دی مثلا زرا کې او چې څنګه دی مسکې چې دی کوله مسکې چې دی کوله یو شیت په فزیکس لپاره کې په چم کالج کې او بیا موږ ته نیم کې نه ورکول او الکان دا هم په ټکول نه کول او وغیرہ بیا د بی سی اونر کول بیا ریډیو کې د انجینرینګ د انجینران ضرورت او اپلای کړ انجینر کول شو بیا د دغه خو وی انجینر نه فاضي خو نه وي پوسټونه او غاړه پوسټونه او چې خل کوشش کوي نو دا دی الحمدلله او فخر کوم په دې خبره زه چې دا دی نو نو څه څه په سیټو دارین زیات ایجوکیشن دارین زیات ادب سره دا نور څه سات از ما بل اسسټنټ سټیشن ډایریکټر لیډ پاکستان کول شي کراچۍ ته مجلس شي او فیډبیک مجلس شي او زما تریاج پوری سشن باندې یاد لیکه
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مشکوره کړی
دا واده قسمت یې چې چا چا لیکلی ګنه جواب لیکلی تا چې سره نو هغه داسې چې په اړه چې سرور رښتیا راغلی او پلار ما ته چې ما د دې کوم دی د دې
زیتون بانو وای خاوند یې په 2002 کال کې وفات شو. سلور بچی دی. هغه وای د دې خاوند تاج سعید د دې ادبی ملګری هم وو. اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې پکې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګری د محکمې ویاند زارا عالم وایي دغه میله د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې پکې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوی وو.
کسی کیپ ایونٹ کڑے دے ہنر ہوا پنوم اوداد پیخبر د خزو د پاره دے خزو طرف نه دی کی ارگنائزر زم خزی دی، مینجمنٹ هم خزو کڑے او چکم پارٹیسپینٹ دی اغم خزی دی او چکم وزیٹرز هم دی اغه ایکسکلوسیو دی خزی دی. د دې بیسیک مقصد دا دی چکم دنیا دا اغه تدا خود دل دی چې یو خو خبر پختونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلق خو خی او داسی ریکریشنل ایکټیویټیز پکار دی. او دویم دا چې کم زمګو کم خواتین کور کی دی او کم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابز کوي سکلز دی ورلا نو دی اغوی سکلز مونگا چکم بہر دنیا دا اغوی دا پارا پوسکو چھ اغوی گوری اغوی تا غٹ مارکیٹ میں لاؤ شی.
پدا میلہ کے فیشن شو ہا مشوا چھ پکی روایتی جامی او کالی ہم بخو دل شول. دا میلی یوا گرنوالا سمیہ وائی دا خوز لپارا دا سی پروگرامونا دیر کم وی
ډیر خوشاله یو چې دا سه پروګرام شوی دی دی کې موږ غواړو چې دا سه پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې دی کې یو سړی نشته او نو ته دراتلو اجازه شته موږ په واړم راوستي خويندې مراغلي مرګري مراغلي دي ډیر زیات هم انجوي کړه پروګرام موږ ټوریزم ډیپارټمنټ ډیر زیات خوشاله یو چې موږ په دا سه پروګرام کړی دی موږ غواړو چې دا سه پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې خوځو ته د بار د وتو اجازه ډیر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي هر سم واغشتل خوراکونه مو کړل
دغه میله د پېښور په حیدآباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.